دوام داره که در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از این که تیما در زونا، مثلا در زون غرب 4 ولایت در اوزون حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتن تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میان دوام در مرکز میباشه، یک برنامه بسیار سالم
بودن. دیر زیاده بلنه چه پخبرونه که مگردونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل آزادی رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د تر څنګ له دې هم خبرې کې چې د اروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له ښکېلو خوا وغواړي چې د رایو د شمېرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکیچ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمېرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویاند مبارز اتل نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوږیاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو سرې قطې 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګه د دوی 3 اراده موټر هم له منځه وړل شوي دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حملو کې پنهښ شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولی دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دو تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
ښاغلی بهیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم و خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم ولاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شي جین پینګ په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشر بیدیا دیوی بانډاری او صدراعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شي ته ښه راغلاست وویل. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک تری تم شوي دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او لځینو یې په ځینو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هاګي بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12مه نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلې په وسیله وځپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سوګانن خبریالانو ته وویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولي دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیري او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګه ادا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
هلته د موټر شوکیږي، اسکاری ورکیږي، هغه بیا به ورکیږي. په کندکې 500 ساته بندې کیږي جنادرې سره.
د ورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې وروسته حال هم درکوه.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي له لومړیو ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ وو او له همدوی نشوای کولای چې له مهالویش تر سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مال په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم بعد انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20مه نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وایي کری نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکي او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق نتیجه دی ولست سره شریک کو. اما مون کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو مونږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1399 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړو، خو له دې شمیر اوس مهال یوازې 200,000 رای ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له امله پس مخته ځي. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د ښه مدیریت لپاره خو باید مهالویش تب نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسني شرایط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چې لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي وو چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو له آزادی رادیو څخه مزدیګرنی خبري مجله اورئ. بل راپور دا ده چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلند وروسته اوس مشانه جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بی احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په ډېره حل رکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړمه شپه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
انیفی صاحب راځي بل جوړه مې نه دی کوي د امنیتي ملي د ملي شورا کار کو سره ستا د سناتوري کار کو سره ستا هلته د موټر شوکیږي عسکر ول کیږي هغه بیا به ول کیږي په کنده کې 5 ساعته بندي کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا له غړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا له غړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي
هی
وایي نن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په 4 لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبانو غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کوم پولیس سره زش برخورد کوي تاسو مزه شکیږي تاسو د شفقت او مننه کار واخلي ترڅو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات تومره جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنیو چار وزارت د ویان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړی چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکې تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندل شئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پنځو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغلته تقریبا د ډیر حصہ دالته جوار خرڅوه. کور د جلابات کې وو، په قلعه زمان خان کې اتاق نیولې وو. داس کوم شپې ستلل اتاق خوته غلو ایثار کړی وو، درولې پیسې مشک اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلی وو، بیا د غلو پیسې مشک اخیستی وو په مرمۍ ویستلی وو.
د کابل ښار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ارګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوي چې یو پنځوس ته رسیدنه شوې ده.
د یو پنځوس قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوي او د قانون منګولو د سپارل شوي دي. دغو تورونو بېلابېل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیږد رالیږد ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تېره میاشت کې شل قضیې وې. ښاغلی فرامرز وایي هره ورځ له لسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندلی شئ. ازادي راډیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي راډیو موندلی شئ. هلته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب هلته هم خپرېږي. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سي وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې نوي زره سی سي وینې نیمایي برخه، یعنی 50 سلنه، د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتي بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي. وایي چې د وینې مرکزي بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. خاطر پردیس پلیډا دغه راپور چمتو کړی.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول ټول هیواد ته 200 پاکټه وینې، چې هر پاکټ یې 450 سیسی دی ویشي، او اوس مهال 1230 یونټ وینه په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل ښاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل ښار اوسېدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقاربم به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزي بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینه په کار وای او مریض هم درلودل جلال آباد نه، موږ تقابل تور
سرغلی د وینې لخواته نو دلته چې موږ کله راغلو وینې هم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه وایي تاسو وینه حتی د موږ د بعضې له دوستان له جملې څخه یو ډېر خفه شه ځکه هغه وویل چې والا د سرخم بانک مرکزي بانک خونده چې والا دلته وینه نه پیدا کېږي په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه نه وینه واخلو.
د افغانستان د وینې مرکزي بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د وینې مرکزي بانک رئیس عنایت الله هاشمي:
ما تانستیم که با راه‌اندازی کمپاین ها خیلی
د افغانستان د وینې مرکزي بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه همدا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
لدی وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هوارۍ په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي موږ وجیبه ده، د دې تر څنګ لسیحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو موږ چې له ډاکټرانو اورېدلي لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
د یادونې ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه چې لازدی رسخه د مزدګرنی خبری مجله وره. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی په خبره یادې ولسوالۍ ته تازه دمې اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. دا نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
امنیتی چارواکی وای د ورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسری څخه څه اندازه خلاص کړی دی. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال والی سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي یاد جګړه هلته د نیکاباد بازار په سیمه کې ده. دی وایي یاد جګړه دومره شدیده سوي چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیو بل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 20 تنه نور ټپیان کړي دي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی او 4 تنه نور ټپیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکاباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است و تا قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعض اجساد و جنازه های در بازار نیکاباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو لتی رو دوه ونی رئیس سخت ډلې زبریدونه فیل کړي. چې تیر ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیری سخت کلابند کړي. د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادې ولسوالۍ په نیکاباد سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي د افغان پوځیانو سره د هوا له لارې هوایي ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار راخلي. نو ځکه یا د جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکنډي ولایت ته کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولي او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادې ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دوی په خبره چې یادې کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عاجلې مرستې ور ورسوي.
اوس د کندې د ولایت ته خبرې سر کوم، له جراتو ولسوالۍ د بازار کونړ ته د اوسېدونکو یم. لومړی مې نوم دی د رباطه کریا، د جبرو کریا، د نیکر آباد کریا. ټول خلک د جنګ له امله چې څوک خپل د کور اختیار نه لري، د یوه کنډې څخه د یو په ټکه سره خلک وتلي دي. ماښام په ډوډۍ څوک قدرت نه لري، تللي دي و نورو کورو ته، د چا په کورو وزیرنو تللي دي، د چرګانو د باندې سبا کوي. نن دولت به څه هم نه جوړ کړی، هیڅ نه جوړ کړی، تور پښتون نه جوړ کړی. دولت صدا غواړو چې زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي، د خلک خپل په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.50 د هیواد په ټولو لویو خرونو کې اوریدلای شئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې تاسو ته په پښتو او دری ژبو باندې بیلابیل خبرونه او خبری مجلې وړاندې کوي. کره خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو له صفو واوري او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د سفر کې چې نن یې له تهرانه پیل کړ، د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل استراتیژیک شریک دی، ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلی قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او ګاونډ یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي یې سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي، ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې یو رول ولوبوي. واشنګټن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغې حملې مسؤول بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړی ده. د یمن حوثي یاغیانو بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یوه خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پیښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتې کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکیل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړې دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مئی له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پنټاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا مازدیګرنۍ خبرې مجلده چې له ازادي راډیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریکوو. د دې ترڅنګ د شپږو ټیمونو هغه درجه بندي چې کومه لوبډله په کوم ځای کې ده دا به هم له تاسو سره شریکو. خو دا وروسته اوس به درته احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو چې دوی وایي د سرې قطې سرتیری دي د وشل کېدو خبر ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولک ولسوالۍ کې 12 تنه مشکوک تروریستان نیولي. د کندهار ولایت چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې عمران خان به د دې سفر په دوام ریاض ته هم ولاړ شي. څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکېچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ په نیپال کې دی چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته سفر کوي. او په جاپان کې د هاګي بیز د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 کسانو ته ورسید. جاپاني چارواکي وایي چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو په 12مه لوبه کې د مس عینک لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا کابل بازانو لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 16 اورونو کې خپل سیالي لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د مس عینک لوبډلې ورکړ شوی هدف د یوې وکټې په زیان سره پوره او لوبې د 9 وکټو په توپیر وګټله. نک لوبډلې په دې بریا سره د دې سیالیو بل پړاو یا پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. افغانستان د مویتای لوبغاړو د دې لوبې په نړیوالو سیالیو کې 3 مډالونه وګټل. د ځوانانو ترمنځ په 13 سپتمبر میاشت کې د مویتای نړیوالې سیالۍ پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي پکې ښه وځلېدلې. دا مډالونه یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او بل مډال بیا د برونز دی چې افغان لوبغاړو د مویتای په یادو نړیوالو سیالیو کې وګټل. د مویتای دا نړیوالې لوبې د 13 سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د ترکیه په انتالیا ښار کې پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې. او ټاکل شوې چې د آزادۍ مبارزې یا ایم ایم آی لوبو ایرانی لوبغاړی رضا مددی خپل استرالی سیال سره مخ شي. نوموړی به په راتلونکو 15 ورځو کې په استاکولم کې لوبه وکړي. ښاغلی مددی رسنیو سره په خبرو کې د دې لوبو د ترسره کېدو خبر ورکړی.
د شپږیزې کرکټ لیگ سیالیو د 13مې لوبې حال تاسې په بخښنې سره د 12مې لوبې حال تاسې په خبرونو کې واورېدل. او د 13مې لوبې حال دا ده چې سپین غر ټایګرز یا د سپین غر زمریان لوبډلې بوست ساتونکو ته په 6 وکټو 1500 بالونو ماتې ورکړې ده او توانېدلې دي چې د جدول په درېمه لیکه کې ځای خپل کړي. مخکې له دې دوی په 6 ځای کې ول. کابل په 5 لوبو کې 3 بریاوې او 2 ماتې لري. چې شپږ پوینټونه لري او لومړی ځای خپل کړی دی. مسینک بیا په څلور لوبو کې درې ګټلې، یوه یې ماتې خوړلې شپږ پوینټونو سره. په دویم ځای کې سپین غر لوبډله بیا په پنځو لوبو کې دوه ګټلې درې بایللې څلور پوینټونو سره. په دریم ځای کې بند امیر بیا په څلورو کې دوه بایللې دوه ګټلې څلور پوینټونو سره. په څلورم ځای کې او امو لوبډله بیا څلورو کې دوه ګټلې دوه بایللې څلور پوینټونه دوی هم لري. په پنځم ځای کې او بند امیر لوبډله بیا په ټوله کې په بخنه سره د بوس لوبډله څلور لوبو کې یو ګټلې درې بایللې دوه پوینټونه لري شپږم ځای خپل کړی دی. څلور لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کوي. دوستانو ستاسو له ملتیا مننه کوو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې اورېدو ته بولو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه و؟
مشکل ماته څه و چې مونږه په پلور پات د سیزن او د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قاتل تر رسیدلای دی.
په څه موضوع پیښه سوه؟
پیښه دا څه و چې د مونږ زمکه کې نیالګي کې خود زمکه غاس پاوله مونږ دغه مخه ونیول هغې نه ایسته لوړه یو ځای په نوم د ځنګل نومېږي هلته نیالګي یې مات کړه و هغه یې کړه هلته بیا د کلي خال روجکت وخالوازګیری ته بول د هغې نه دی روغله طرف د کلي دی چې طرف د کلي روغله د جنګ د سوای نه رالرې سو. دلته د زمنګ د پلار سره درګیره کیږي چې د زمنګ مورم ور سره د خورم ور سره د درګیره کیږي د لارګې سوټې سره وایي بس قتل ته راسیږي پلار ما.
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ ده اسناد لري؟
اسناد خو داسې دی یا منګه ګنده کنه ورته یوه دوه د پلارو د نیکون انداز چې بخش بخش سوی د ښه بوته دی اخیستی و خرابې د زمنګ و دې دغه بوته خو زمنګ ننیولې و خرابې وز د زمنګ ننیولې ده.
دغه خلق د ماغه سیمه وسیدونکو
و د اندازه منګ سره په یو کلی کې وسیږي.
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو موضوع سرنوالۍ ته تلي تحقیقات
موضوع ګره منګ چې مخ کې نه د قضیه وسی درګيري وسی او ولسوالۍ ته زنګ و هغه منګ ته وایلی چې تاسو رسمي اریزه نه دا کړی اریزه وکي بس منګ به اقدام وکړو. من تو اریزا کولا دا جنگ سرات ونی و دا غسی مثلا دا تو پلیس را رسیدل و آقا را رسیدل یا کلو یا کلومتری که دز منگ تا نزدی یا بی زم دای باید پلیس و دل تا خبر وار کردائی وای راو تو پلیس را رسیدل بس دا دل تا درگیری و سوا بوال دا درگیری ناجی دا کلی خال واجکت و خلاصگیری و کلاز منگ پلوار دا دای دا کور تا نزدی شلمتری تا منګ د پلوار سره درګیره کیږي بس منګ پلوار قاتل تر رسیدي.
دغه پیخه چې وشوه بیا پولیسو سو کسرنوالې سو کړو
پولیس بیا بول د غین اروغ له دلته فایر کړي د سالو فایر کړي د پولیس زه ته را داخل نسو د جنگ نږدې ته منګ د پلوار جسد کیدای کلیوال وی وړو امر د جنوایی ته امر د جنوایی دی وی وړو ولسوالۍ ته پوس ولی ولسوالۍ ته بیا منګ ورس ولی ولسوالۍ ته د دی دی دیار لاش پی تختیدلی و قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالۍ ونی ول باندیان و زیات کم یو 15 لاش پی بول دغه نه چې معرفي کړ سوران ولۍ ته سوران ولۍ د زمنګ دافع نه کاوله د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې ته مسلمان نه یو تو ته چې لاس کولا باندې کیږي شل کولا باندې کیږي ستو اولاد ته ډوډۍ تو غواروري بس شاید دوان بيوي راول منکر بس بل دغه سي قضيه واس لوی سوران والی پوری سوران والی د استناف د پروان پوری فقط یو ورته اوریاسه جمهوریت نور مغون د زوی کلاره سوالی ده
بیا سو شو
بیا دې بس خو سي کړه وز ګرځي آزاد د من نه مقامې ته چې زما مقامې ایداد سوران والی کور دی سوران والی دی ونی سي سوران والی ته چې زما باید محکمه ونی سي
تاسو سره نور کلیوال مرسته نه کوي
مرسته کوي مرسته خو دا چې د لک خل د دښمنۍ نه ریږي ولا دښمنۍ به وسی څه خل دی مرسته خو کوي مقر مالک د قریه اگوا دی د کلی مالک اگوا دی په دې کې رئیس د کلی اگوا دی په دې کې چې دغه قاضي اسوي دا کوي چې حکومت چوي دون را ولاږي هغه آیتون را ولاږي تحقیقات وکي امنیت په دې اگوا دی امنیت ته مریضه وړاندې کړي و بس انداز قاضي پوتیس به ورو 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 په تاریخ وشپاګو میاشتې په وته
خستا مشکل به ورسو د مسؤل مقامات وغوښته به ورسو
او باید لوی سوران والم په دې خبره اگوا سي قاضي القضات مو اگوا سي ریاست جمهورم باید دا خبره واوري یعنی دا خبره باید په دې گوش نسی زه د دې قضیه په جدي ګرځېږم که د زما به خصوص ونسه بیا کله چې ما کوم اقدام وکړ بیا دولت بم د زما نه هغه نه کوي چې ولا تو ځانه وکړي تو رسته وای نه وي داسې داسې دی زه د دې قتل په جدي ګرځېږم جدي ګرځېږم که حکومت ما به خصوص وکړ وکړ کنه که ما کوم اقدام وکړ بیا حکومت بم ماته نه ای چې تو
دا کار وکړه خدابه مسؤل مقامات سره شریک کړو
صحیح دی خانی خو راز ولري مخته
ده د انصاف پلاټه کې
دغه موضوع مو د پروان ولایت د والی له بیان دی اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه اغلی شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد کبیر ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د حمل په میاشت کې د ده پلار څو کسانو د ځمکې په سر په یوې شخړه ووژه دی وایي قضیه د شینوارو ولسوال پولیس څارنوالۍ او نورو ټولو مشرانو ته رسېدلې خو د ده په خبره دغه قضیه لږه وڅېړل شوه خو مسؤلین ورپسې زیات ونه ګرځېدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي دغه قضیه تاسې ته رسېدلې او په اړه یې څه اجرات شوي
تاسو سوال می واخسته خو زه بیا هم تاسو وایم چې موږ ټول ورځ سرسن ولی صاحب موږ کله چې د عدلی او قضایی او پولیس سره چې جلسه نیسو موږ تاکید داده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دستګیر شي او د عدلی او قضایی دوی ته باری د عدلی او قضایی ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي زما منظور داره چې قانون یکسان تطبیق کړي دا خو نه وایي چې دا زوردر دی که دا عاجز دی نو دا مهم ده چې قانون تطبیق شي دوی حق نه لري چې دوی د حاکم
په دغسې مواردو او یا نورو کې ستاسو او د ولایت د نورو ارګانونو ترمنځ څومره همغږي شته
خوشبختانه هماهنګي شته افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقوي خو بیا هم د قانون وظیفه دا ده چې قانون باید تطبیق شي هر څوک کولی شي چې خپل قانون خپل وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي
د دغه شکایت په اړه تاسو څه اقدامات کولی شي
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده دا ورور ته وایم چې دا راشي موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت کړي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهای شوی دا قضیه واقعیت ده که نیسته نو موږ د دوی سره حتما همکاری کوو
خا محمد کبیر وسه وکړي
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي دا نږدې څخه موږ ټول وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په خدمت کې دي بیا هم وایو چې دا یا عریضه وکړي او راشي ولایت ته موږ حتما تحقیق کوو
دا وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړي خپل مشکل ورسره مطرح کړي خو کومه نتیجه نه ده ورکړي
هغه راشي کومه ادارو چې غفلت کړي موږ حتما تحقیق کوو
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوي
بله حتما
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وواژه موضوع رسمي شوې هم ده خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي او د پروان ولایت د والی بیان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده صفر و سوان هویشت ات سوان هویشت صفر صفر و
دورکو شو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویلی دي چې په سیمو کې د کوم ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلی دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منځنډوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت دی مټاخان دی ورسوالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې امریکایانو وویشتو. د خان اکا په نامه د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف لرو. یغه په شهادت ورسو کې چې پښتنه کې ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د زمانا په دې نمبر شپږ باندې پښتنه کې د کریم منګ اخبار خاورو کول سپارلو. ډېر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړ نمبر خو ان شاء الله پیدا کړل. زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاوی څوکم کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راو کوم شي مې خام په ناو تقریبا څلور کاله درې نشته وشو چې د شهادت راځي مې کړن لوخانه نو له خدای څخه سپارم د خدای فرمان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه تر په تماس کیم. د بدغیس څخه یو ورور تلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه و چې نوم ایسانلا په ځان یې شدي موږ څخه نادرکه شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د تلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه و سلام د خدای سامان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګري راته پیغام پرېښی و پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نه شي. زما د موبایل شمېره دا ده صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. زما ملګري ته دا زما سره اړیکه ونه شي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نوښت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ہدایت دهمنو د نویو لسلس خبرامه د ګرجو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د تنده څه ښکاره کیږي چې موږ سره د هر مسلمان روز کښناخته یا یو ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړ کې ونی شي صفر و دیر دوا و پنځه یو درې درې. یو ځل بیا شمیره تکراروم صفر و دیر دوا و پنځه یو درې درې. د سې شمېره مې ده صفر اووه سوه شپږ شپږ سوه یوولس اته سوه څلور څلوېښت. وسلام، احترام.
هلو سلام علیکم زبر پنامه داود پرون یو ده واشیر خزان گولی و چه پنامه داود دلس کاله چیز جزمه سره دی و نکرد چه شماره یاده از کم داغ شماره تای خبری الان لازده ردو داغ شماره ما تای یاده از که پدا پیغان که داغ هر وقتی من پیغامون اخباره ولی شماره وویست زیمی بونی سم نپر پیده سوشه ما شماره و نکرد چه یاده از کم دا وته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک ده پرمې و د معاشره خزان غوړلې وو خو شماره له سر سره کې وو له ونه نیول دا که تاسو په هر پیغام کې دا کول دا څنګه د خبر کې کار شماره دغه سره شماره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ریبیا ویم 0-0-0-2-0-3-1 همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگ تخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
دوستانو از موږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونه هغې برخې ته چې تاسې خپل دوستان لټوئ او په دې اړه مو موږ ته پیغامونه رسولی دي. دغه دې موږ به یې هم په امانت درته خبره کړو په دې هیله چې دوستان موږ ژر تر ژره پیدا سي او تاسې وکولی سئ چې بیا له هغوی سره یو ځای سئ او د ژوند خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځئ. ورځو د دوستانو پیغامونو ته.
بله سلام علیکم، زه عبدالخالق نومیږم، د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کار زوی دی د شرعلي په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې دا د څلور ورځې کلي چې مدرکه سوی دی د هر مسلمان ورور پیدا کړی دی. په دغه شمېره موږ سره اړیکه ټینګه کړي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دې رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند ولایت د بولان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زید الله سپور سال کې دی نه سندره کوي عبدالوجید د پلار د پلان نه خلی بدات غوړه کوي چې حال به سما وو ته زموږ سره معلومات یې مرده بدو شهر رنګ وو سپر وو سپر اته درې سپر یو څلور باور پنده دا ټلیفون سره دې کاروم سپر وو سپر اته درې سپر یو څلور باور پنده بدل کې شهر دې ما پیغام راځي وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. زما ورور د شمسلا په نامه دی چې دا دوه کاله کېږي چې نادره کوي. هېڅ معلومات موږ ته نشته. د املاد الباقی اخون مرحوم دوی دی، د نور الحق اخونزاده مرحوم لمسی دی. تقریبا د دیرلسو کالو د څوارلسو کالو دی. نو زه هیله کوم که شمسلا زما په نامه دغه زما پیغام اوري، خو دی دې ما ته په دغه لمبر زنګ وي، او که د شمسلا نور ملګري زما ږغ اوري په دغه لاندې شماره دې ما ته زنګ وي. صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش. شماره یو ځل بیا، صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه دېرش.
بلی السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا، صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات راکړي. پنځوس زره افغانۍ جایزه ورکول کیږي. و سلام د وکسیو ازاد نو خبرون ته دغه پیغام خامخا راته نشر کی. و سلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه زلپکار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر و صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره به زه لګه وایم. صفر و صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاد المتین اسنگادا مہر سراج د پنجاب د کلا د سخته دا پیغام د تطریز دما زما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د 19 د 18 په مابین کې عمرونه دي. په څلرمه د نن میاشتې تښتېدلی دی، د کوره څخه وتلی دی کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره. د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید زموږ څه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوس صفر پنځوس مېرایه پلا بله پلا درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوس صفر پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی، دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي. نادرکه شوی دي که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. ډبله شریني لري.
السلام علیکم. زما د کار زی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره څخه شمېره ته دي زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي، تور یې پرتو دی، سپینه یې خولې ده، ژاړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا طار کې د هلمند ولایت کې شروع شوې سلام پیغام کې دی. زما یو دا شی ورور وکړي چې عبدالعلیم نمیږي د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د فوټي د کلی دی. د برجان اکا زیری د حاجي خان اکا لمسی هر ګران ورور که یادې خپل زما ژغه اوري هر ګران ورور که د پاره معلومات لري زما سره دې په دوو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر وسو څلور نوي درې پنځو شپېته او بله سلام شمېره. صفر وسو څلور څلوېښت دوه سوه نوي اووه سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمېره. صفر اووه دوه واره څلور دوه نه صفر اووه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
مانا پیغام دے مائے اورورا خبر اعلان نہیں جی اے یار جو سے معلوم جی ما سے بدر شہر علی کر دی صفر و صفر آیا و قال سنگی و سپور تجیا السلام علیکم.
السلام علیکم ابو گایا و رسو ایدا کردے سیما کے لنڈی پنامو تا کچا پیدا کہ بدوش مراد زنگ ہوئی سپر وو تریش پاک دیا تو پنزی تلور دوا یو خو تر طول در ترلاستی
ما یو روار رک دی داغ دوا کالا کیزی چنا در را کدی در کنها در ولایات پنجوهی در ولسوالی تا خبرک.